روغتيا د جوان شتمني
روغتيا جوان شتمني پروگرام دوهمه برخه ته خرغلی په اول نیمایی کې ډاکټر سیب نورالحق یوسف زی چې په کابل کې د ماشومانو د روغتون اندرا ګاندی مشر دی او ډاکټر سیب اکرم ملک زی له جرمني څخه ډاکټر سیب اکرم ملک زی متخصص ډاکټر دی په جرمني کې دوی دواړو خبرې وکړلې او د اوریدونکو پوښتنې واورېدې په دې موضوع باندې چې دغه مسموم کوونکي مواد چې په مکتبونو کې شیندل کیږي څومره ویره خلکو کې پیدا کړې ده چې ځینو ځایونو کې لکه څنګه چې ډاکټر صیب یوسفزي وویل چې وایي ماشومان روغتون ته راوستی شو او کله چې موږ وکتل هغوی کې صرف ویره وه د فزیکي پلوه هیڅ کوم داسې نښه نه لیدل کېده چې دې کې زهري مواد ماشومانو ته رسېدلي خو دوی کې یو ډول ویره رامنځته شوې وه اوریدونکو ټلیفونونه وکړل مر ویل فکر کوم له کندهاره وه یا دا چې په کندهار کې درس ویلی او په هر حال خبرې وکړي او په دې اړه باندې خپلې هغه خاطرې هم بیان کړي پوښتنې هم وکړي د مرمې د پوښتنې یوه برخه یو څه هم چې ډاکټر صیب یوسف سی پی رڼا واچوله د هغې په حقیقت کې دوه پوښتنې وې ویلې چې دا د ویرې علت څه دی که دا مثلا د زهري مواد نه دي او دا نو دا ولې دا یو ډول ډېره سخته ویره ایجادولی شي د خلکو منځ کې او د دې د مخنیوي دپاره ویلې باید څه وکړو نو ډاکټر صیب یوسف زی تاسو نه بیا بخښنه غواړم چې دا مخکې ستاسو په اول نیمایي کې خبرې اسې نیمګړې پاتې شوې مهرباني وکړئ اوس نو وخت دی کولی شئ چې خپلې خبرې پوره راته وکړي
ما عرض کوم چې زه ولا داسې یو ګاز نه پیژنم چې هغه مثلا کله چې په کتلوي شکل دومره واچول شي چې خلک پې مسموم شي چې هغه نه بوی ولري داسې مخصوص بوی ولري چې اصلا ګرد تولید نه کی په سترګو ونه لیدل شي او داسې یو دا هغه علائم هم مشخصا بیا سړی پکې پیدا نه کړی شي اکثرا هغه سمی مواد چې د تنفس له لارې سیستم ته داخلي وجود ته داخليږي بیرته دا کېدای شي د دمدغه تنفسي سیستم له لارې بیرته هم اطراح شي یعنی کله چې دغه مسموم شوی کس تر یوځي پورې رارسیږي تر شفخانی پورې په هغه کې د هغه سم نښې نښانې او حتی بوی د احساس وړ دی خصوصا د تنفس په تنفسي سیستم کې نو دغه د ښوونځي شاګردان چې موږ ولیدل موږ په خپلو سترګو البته ولیدل ما دقیقا په خپله معاینه کړل زموږ په عاجل سرویس کې چې راوړي وو په دوی کې ما واقعا د تسمم اراز ځکه سړی نشو ورته ویلی چې هر سمی مواد په ټولو انسانانو کې د عین اعراضو سبب کیږي کیدای شي د درجې له نظره متفاوت سي مثلا په یو سړي ډیر زیات تاثیر وکړي په یو سړي کم خو اعراض همغه یوې خواته ځي داسې نه چې په یو سړي کې مثلا تنفسي مشکل پیدا کړي په بل کې هضمي مشکل پیدا کړي نو په دې ارتباط چې موږ ولیدل دغه اعراض او علائم د شدت او د نویت له نګانه په مختلفو
شاګردانو
کې فرق کوي او هغه واقع چې موږ اورو د میډیا له لارې نه د نورو ولایتو په هلته بیا کیدای شي چې موضوع د مسموم کېدو ځکه مطرح وي چې هلته ایصالات او استفراغات او دا خبرې اکثرا مطرح د باستي نو کیدای شي چې هغه د هغوی په ذخایرو کې د اوبو یا مثلا دغه نږدې دوکانونو کې داسې سمی مواد راپیدا شوي وي چې ماشومان له هغه نه استفاده کړی او بالاخره دغه اعراض علائم دوی په وجود کې پیدا شوي وي هلته خبره بېله خو هغه شی چې موږ په کابل کې لیدلی وو هغه زما د سترګو لیدلی حال و چې ما خپل قضاوت و
کورم ودان ډاکټر صاحب ملک زی تاسو په دې برخه کې څه اضافه غواړئ
ډاکټر صاحب زوسی په تایید باندې ز ځینې یو ډول څه آرامول غواړم هغه دا چې په رښتیا داسې ګاز نشته چې په تازه هوا کې په هر دومره فیصدي زیات اوسي چې سړی بیوخه کی داسې ګازونه شته په رښتیا چې نه بوی کوي او په څو ثانیو کې سړی بیوخه کوي شي کته اوریدونکو پام وي څو وخت مخکې په شوروي اتحاد کې شوروي اتحاد خو نشته په مسکو کې هغه یو تیاتر کې چې د چینیا ځینې کسان ورغلي او ډېر په زور څو زره کسان یې نیولي وو د هغوی د بیوخه کولو لپاره بله چاره نه وه غیر د ځینې چې هغوی دماغ د تاکاو د لارې یو ګاز یې مهغه کوټې ته یې تېر که په څو ثانیو کې هغه د چیچینیا کسان چې وو هغوی بیوخه شول خو هغه ایساره شوی کوټه وه، تازه هوا نه وه. نو یو بل مثال به ووایم، کله چې دلته په اروپا کې ځینې مرکزګامیګانې چې په غاز سون غاز باندې هغه چالانېږي، نو کله کله هلته دا لینونه چوي، نو هلته د غونډې ودانۍ د چاودلو خطر دی. نو اطفاییه به دغسې حالت کې غږ کوي چې زر کڼکیګانې ټولې خلاص کړي د تاکو نور ځایونه. په مجرد دی چې کڼکۍ خلاصې شوې، تازه هوا راغله، هغه د سون غاز چې دی خطر یې ورکېږي، ځکه چې دومره هغه غلیظ نه دی چې چاودنه وکړي. نو تر کوم ځای اوریدونکو ته وایم که خامخا د هوا دښمنانه کوم څوک چې حتی یو غټ موټر ورسره د ګاز و چې غواړي خلک مسموم کړي، تازه هوا کې نو هغه زخ ډېر ګاز په کار دی. ښه، نو په دومره زر کې بیا نو څوک نه مسمومیږي.
ښه، یعنې تاسو دا اطمینان ورکوئ چې دغه د غازو مسله چې یادیږي، دا نو داسې اسانه خبره نه ده چې په کړکۍګانې د یو صنف خلاصې وي او بیا هم ماشومانو ته یو ویره پیدا کیږي. دا یعنې تاسو ډیر فکر کوئ چې کیدای شي دا په ډیرو ځایونو کې، لکه د ډاکټر صاحب یوسفزي چې ورته اشاره وکړه، ممکنه ده یوازې ویره وي او همدغه وهم د دې سبب کیږي چې ماشومان فکر کوي چې یو څه ما باندې کیږي، ولا څه چل دی، ولا اوس موږ مسموم شوي یو، بېهوشه کیږم.
فریده جانی، که نو اجازه وی وقت لگ ده، نو دخواه یه سوالو چی ده محترم هیوادوال خطر خیل سه بیو سوالم و چه سره تو که بده غصه حالت که چه یو چه تا ویره پیدا شی که تو بیو خشی سره سره و سر چه چلندو که
میره بانی وکی.
نو هغه دا ده چې اول خضر خیل صاحب زه تاسو ته وایم، او بل مروجانې هم دا یو پوښتنه وکړه، هغه دا وایه ده چې چاته چې په ژوندانه کې یو ځل داسې یو شوک پیدا شو، د ژوند تر وروستۍ سلګیه پورې سړی بیا نه هېرېږي. که یو چا د مثال په توګه 15 کلنۍ کې دغه یو پېښه لیدلې وي په سترګو باندې، 9 کلنۍ کې هم په شپو شپو وایي په خوب کې سړی ګوري، دا داسې شی ده چې هېرېږي سړی نه. دې ته په اروپا کې به سایکوتراپي ورته وایي، ارواپوهنې د لارې هغه سره خبرې کېږي، خو سړی ته بیا وایي چې یعنې څه رقم د سړي ویره ورکه شي، خو بیا ورکیږي نه. د انسان مغزو کې پاتې کیږي، د ژوند تر اخره پورې به سړی بیا بیا په د شپې خوبونو کې دا ګوري، دا نه ورکیږي نه. اوس راغو د محترم خطر خیل صاحب پوښتنې ته. کله چې فرد په ښوونځي کې یو ماشوم دی، یو څوک د هغه باندې ظوف راغی یا په کورنۍ کې وایي، هغه سړی باید اول فکر وکړي چې د هغه تشخیص شي. طب چې دی ولاړ دی تش تشخیص باندې، د هغه تشخیص څه دی؟ که داسې وي چې د هغه ماشوم وي یا که بل څوک دی، ماشوم نه غټ سړی دی، د هغه فشار ټیټ شوی وي، نو د هغه په سر باندې اوبه اچولو په ځای بیا خبر دی چې هغه په پښو باندې سړی ورته اوبه اچوي. ځکه کله چې سړی باندې ظوف راځي، فشار چې ټیټ وي، دا معنا لري چې د سړي مغزو ته وینه کمه رسېدلې ده. اصل وینه خو مغزو ته پکارېږي، نو هغه وینه چې انسان بدن کې چې ده، د مغزو په ځای نورو ځایو ته تللې، پښو ته تللې، نو خبر دی چې هغه یخې اوبه چې په پښو واچول شي، نو هغه وینه بیا د پښو نه مغزو ته رسېږي. بل دا دی، سړی باید پښې جګې ونیسي چې هغه وینه کته شي او مغزو ته رسېږي. او که بیا داسې وي چې ځینې ماشومان دي، خصوصا ماشومان او غټان هم داسې کله کله کېږي چې داسې ویرې د لاسه یو ناڅاپه لاسونه یې تشنج کوي، شخ پاتې کېږي، داسې حتی خبرې نه شي کولی او نبض یې ډېر تیز وي. نو کله کله یو بې تجربه ډاکټر چې هغه فکر کوي چې دا د کلسیم مواد کمزور دغه د کمی دی، او ګوره لاسونه یې شخ شوي دي، دې ته بیا کلسیم پکارېږي او هغه ورته پیچکاري وکړي. نو خدای نه که په دغسې حالت کې نو که چا داسې کار وکړ، د ماشوم به زړه ولاړي، ځکه چې کلسیم په دغسې حالت کې دا چې دی حتی برعکس شی دی، د ده وینې ته کلسیم زیات شوی دی، چې هغه ته په لاتیني سره کې هیپر وینتیلیشن ستیتانی ورته وایي. نو دې دپاره بیا کلسیم په کار نه ده چې سړی څوک پچکاري وکړي، که پچکاري وکړه نو دغه بیا زړه ودرېږي په دې باندې. دې دپاره داسې بیا اول تسل په کار دی، ماشوم دی که غټ دی آرامول په کار دي، او دې ته حتی داسې تشخیص هم دا شوي، یو پلاستیک پلاستیکی خلطه سړی دلته ورته ورکوي چې هغه پکې تنفس د پلاستیکي خلطه کې وکړي، او خپل ماغه تنفسي هوا بیرته تنفس کړي. یعنې دا چې د لپاره اکسیجن په دې حالت کې پکار نه دی، بلکې هغه یو څه کاربن ډای اکساید مونته د خپل تنفسي کاربن
چې دا تنفسي سیستم مجبور شي چې کار وکړي.
نه، تنفسي سیستم د ته نه ډیر اکسیجن په کار نه دی، بلکې د ته هتا کاربن ډای اکساید په کار دی. مونته د سینې چې زار د موټر کاربن ډای اکساید نه خایمه، بلکې خپل تنفسي هوا چې دا ماغه بیرته تنفس کی.
ها، یو دا شی.
او نو او بل آرام اول په کار دی چې بالکل تا آرام شي. نو نو بل شی ورته د نور شی نه بیا نو د ډاکټر وزي.
ها، ډاکټر صاحب یوسف زه تاسو دا د ډاکټر صاحب ملک زید خبرو په ادامه م کس غوړی وای، یو بل دا دی کس تاسو پام وی دا هیوادوال صاحب یو پوښتنه تاسو ته متوجه وه، او هغه وویلې چې دغه مسموم کیدل په اوږد مهال کې په ماشومانو باندې څه اثر کولی شي ولري.
داسې دی لکه چې مخکې ما عرض وکړه، دغه اول دغه سمی ماده ډېره مهمه ده چې دا کوم سمی ماده ده او په کوم فیصدي د سړي اخیسته او په کوم سیستم باندې څومره تاثیر کړی، دغه ډېر مهم دی د شدت له نظره. مثلا زه اوس که مثال درکم کاربن مونوکساید منګ ورته دغه څوک چې وایي چې فلانی زغال نیولی کنه دغه کاربن مونوکساید که ډیر شدید وي او مثلا اکسیژن په کافی اندازه نه وي رسیدلی او دغه تسمم دومره عمیق شوی چې د اکسیژن فیصدی ډیره کمه دماغ ته رسیدلی وي کیدای شي چې په دماغ کې حتی داسې غیر قابل برگشت حالت منځته راشي چې په آینده کې هغه د ماشوم د عقلي په اصطلاح تأخر سبب شي. خو ما درته مخکې وویل چې شدت او درجه او نویت سمی مواد و فرق هر سمی ماده په خپل ذات کې له نومه معلوم ده چې زهر ده طبیعي ده چې تاثیرات لري. اول زما عرض دغه توتاخیل سپته ده ماسوم توتاخیل چې ویلی و چې زما یو زوی دی چې یو کلن و چې کله په حمله راتلله بیا اوس دوه کلن دی او دې هغه ګراف م اخیستی او بیا ایپیوال ورته شروع شوی و دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم چې دی اگر که دی ورور قطع که کنه ما تینا پختنه کرده باید کرده وی چه ده دغا عمله چه پی رازی ده تبی پا حالت که ده که بدون ده تبی پی حمله رازی که چیر تا ده تبی پا حالت که عمله پی رازی ده دوم را غط خبر نده که دهشه چه دوی ده هر سبب چه تبایی ده ماشوم تبا د ډاکټر نه رسیدو نه مخکې دوی په خپله مثلا د تربن په واسطه د پرستامول د ورکولو په وسیله تبه کنټرول کړي بعد له هغې ډاکټر ته یوسي. مثلا د شپې نیمه شپه د ډاکټر نشته دوی متوجه کیږي چې ماشوم تبه لري. که چیرې دوی دا تبه کنټرول نه کړي تبه کیدای شي همدغه تبه د همغه حملې یا چړاو یا اختلاج چې موږ ورته یا کنولژن ورته ویل کیږي د ده سبب شي. په خپله دغه اختلاج کیدای شي ډیر خطرناک حالت منځته راوړي. خو که چیرې دغه حملې پی اکثرا راځي او دا بدون د تبې نه وي نو بیا ډیر د دې احتمال شته چې دا ماشوم مرګي یا موږ ورته اپیلپسي وایو یا په عربي کې ورته سرعه وایي دغه شی وي او دغه دوا چې ورته شروع شوی هغه ډاکټر صاحب چې ورکړی دا ډیر مناسبه دوا ده. خو شرط لري، شرط دا ده چې دغه دوا باید په خپل وخت په خپل ټایم په منظمه شکل بدون د دې چې قطع شي دا ورته ورکړل شي. کله کله چې ما ته دغه ماشومان راوړي زه مور یا پلار ته وایم چې سات مو کوک کوي یا که سات نه کوک کوي د موبایل زنګ مو کوک کوي چې زنګ درته ووهي چې که چېرته مېلمه مې چې در په یاد شي چې دغه ماشوم د دوا وخت خپل وخت په هماغه خپل مقدار واخیستل شي او هیڅکله قضا نه شي. او بل دا ده چې دغه د دې ډوز یا مقدار باید اجز شي. مثلا ماشوم یو کلن چې دا ورته دا دوا شروع شوی دی او دا تر اوسه پورې دوام لري طبیعي ده چې د ماشوم وزن زیات شوی دی د ده ضرورت د دوا هم زیاتیږي. باید دا باید منظمه هر حد اقل هر میاشت هر دو میاشتې ډاکټر ته ورشي چې د ده ماشوم وزن شي د وزن په مطابق دوی ته اغه دوا ورکړ شي ترڅو دغه ماشوم حمله کنټرول شي او دا باید دوا منظمه پرله پسې وخوري.
ښه کوم ودان خسته خبري مو کړلې دغه احمد طاهر لکندهار ټلیفون کو ډاکټر سي ملک زه د دواړو پام دی د ویلې چې دغه په افغانستان کې خدا بل مسله ده د کوکنارو مسله ده او د دې د کوکنارو د کروندو د منځول وړلو لپاره مسولین یا بهرنیان دوی دي سمي مواد پاشي چې ونی شي کولی سوګ نور کوکنارو کوي. خلکو سره دا اندېښنه ده په کندهار کې چې خپل همدغه هم خلکو ته د روغتیایي لحاظه د تاوان سبب کیږي. د دوی دی ویره څومره په زیاده ستاسو په نظر؟
که زه خبره وکړم نو تا باید ووایم چې ویره په زیاده ځکه چې که چېرته په رښتیا په کوکنارو باندې کیمیاوي واچول شي اوسي نو فکر کوي یو بوټی چې وچیږي په یو شي باندې انسان باندې اغېز نه لري. موږ خپله دلته په اروپا کې کله چې یو څوک په اویلۍ کې خپل یو شنه کوي نو دې دپاره چې هغه اشارات پری اغیزون کی په کور کې څوک دلته کیمیاوي مواد نه اچوي سره دې چې وایته وایي دا چې نسبتاً بې توانه د مواد دي چې تش حشره مري او بوټو باندې تاثیر نه کوي خو په کور کې اویلې کې څوک نه کوي نو دا وایم چې دا ویره په ځای ده او دا ډار په ځای ده چې که چېرته وشیندل شوي اوسي. او خبره دا ده چې ثبوت یې مهم ده چې آیا کوم ځای کې شوې ده کوم ځای کې نه ده شوې که چېرته په رښتیا کوم ځای کې زارجن مواد چیندل شوی اوسی نو خب بده وی چه 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 ای اغین استفاده اونه شی او او هر وقت اغا سره فردن یوشی سره چه ایرا دا چه اغی بانده کیمیوی مواد چیندل شوی ده حتی اغین روز سره باید لسونه پا سابون بانی وینزی او اغا مواد خویی تو اونه خوری
خا یعنی تاسو خلکو ته توصیه دا کوي چې کوم ځای کې چې شک راځي چې ممکن اند دلته د کاربندو د منځ وړلو لپاره زهرجن مواد شیندل شوی وي نو هغه زینو نه د سوګزان لګلري ساتي او کچیر ته لاس وهي هغه ځای کې بیا دي لاسونه انځي چې خدای مکه صحت ته تاوان ونه رسوي اوریدونکي لرو په ټلیفون کې کسان وخت ډیر کم دی کوشش بو کو چې یو اوریدونکي ته وخت ورکو چې خبري وکړي مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا
السلام علیکم ګران قدرمن خور به بخور پر جان زه حبيب کامران مې سبا دنه سم ټلیفون
مهرباني وکړئ کامران صاحب د تل پشان خراغلی پروګرام ته
ډېره مننه خپل سلامونه ګرام قدر مونږ ورونو اړ یو ته کوم ملک صاحب او یوسف صاحب ته امران وکړم نو زما دا یو کوچنی پوښتنه ده چې ډاکټران صاحبان په دغه حالاتو کې که یو ماشوم یا ماشومه په داسې یا مسموم سي او یا یو داسې آل باندې راسي د خپل کورنۍ او مور او پلار څه کومه کولای شي ورسره چې دا ماشوم برته وکولای شي هغه عادي الله ته دغه وهم دغه بیره د زړه او د روحیات څخه لرې شي او یو کوچنی نظر لرم خوري که وخت لرم او که
مهرباني وکړئ لنډ وخت دی مهرباني وکړئ
نو لنډ وخت دغه اول خو دغه زموږ استاد بعض مور او پلار زما لامتوم هغه په دې خاطر چې د خپل کور څخه هیڅ شی په لاس نور کې اته یو غړ په بل هم نور کې په لاس یو چې درې روپۍ په لاس تر کې شي وایزه په مکتب کې او شی په واخه نو دا ماشوم چې په مکتب کې او شی په اخی وس د په دغه مې کې بیا د یخې پر دا یخې باندې بیا د خوږې او به یو رقم رنگ دی خوږ رنگ دی دغه پر اچي نو ماشوم دا اخلي هغه دوه مورزه د ستونې د میکروب اخی او هغه نه جوړوي ورته پروت وي بیا په ډاکټرانو کې په یو ځای دی چې دوه درې روپۍ ورکړي د خپل کور څخه چې نورې څم نه وي لکه ډاکټر صاحب چې یو غلا و چې ډوډۍ او یو غړپ یې خو په بسته کې ورېږي چې دا دغه څه استفاده کوي چې نه ډېر انرژي مصرفوي په مکتب کې انرژي به هم پر ځای وي او خپل درسونه به هم شفایت لري چې دا یو غړپ به یو غلا ډوډۍ خوري نو په ورځ نه درس او نه
دغه کولای سنیا اته ما ور کولای ډیر زیات مننه کامران صاحب تاسو د پښتني او تاسو د خسته خبرونه لکه څنګه چې تاسو ویلي ډاکټر سیم ملکزی هم د پروګرام په سر کې همدغه خبره وکړه چې دا ډیره سخته ده چې مثلا څوک وکولی شي کورنۍ وکولی شي چې د ماشومانو د مسموم کېدو مخنیوي په مکتب کې وکړي چې مکتب کې دی وبم پاکي ورسې دی پاکي خو هغه چې کورنۍ کولی شي همدا دی چې خپل که هیڅ نه ډاکټر سیم یو مثال خو دوی ویلی چې یو سپور ډوډۍ یو کپ ډوډۍ ماشوم ته کې دی په خسته یو پاک شي کې بکس کې هغه خرابې ګم نه کوي په تیر شي او لږ زره وبو په یو پاک بوتل یو شي کې نو بیا به ماشوم مطمئن وي روغتیا به ښه وي او صحت به ښه وي خا دغه بل پښتنه یو نه پویګم چې کوم یو تاسو ورته جواب ورکوي کامران سیبو ویلي چې دغه ماشوم په رښتیا هم مسموم شي نو بیا دغه کورنۍ څه باید ورسره وکړي چې د هم بیره کم کې او هم هغه حالت کې خرابې هغه سره مرسته وکړي شي
تاسو په اجازه کچیر دغه مسمومیت په واقعیت وی مال لکه چې مخکې ما وویل کېده چې دغه سمی مواد دخلی لارې تیر شوی وي یا د تنفس لارې او یا هم عطا کېده چې د تماس لارې د جلد لارې هم بعض مواد جذبېدای شي لکه ارګانو فاسفیت خو په هر صورت کې دغه روټ معلوم شي لارې معلوم شي مثلا هغه شی چې د خلې لارې کېده شي اخیستل شوی وي او د دوه وخت مثلا د نیم ساعت او د یو ساعت ترمنځ وي ډیر وخت به نه تیر شوی اولینه خبر دا ده چې کوشش وشي په او ماشوم مثلا هوخ په هوخ وی لا بیوشه شوی نه کچیر ماشوم بیوشه ده نو خبر دای شي دته یو مسؤونه پوزیشن ورکړ شي یعنی په یو طرف په یو ډډه سملول شي ساري لکشاته کشي چې دغه تنفسي لارې پاک شي کچیر استفراغات کړه او دغه استفراغات او خلی صحیح پاک شي او د تنفس سیستم کومک شي کچیر بیهوش شوی نو او لا په کافی اندازه جذب شوی نو کوشش وشي چې استفراغ تنبی شي په میخانیکی شکل یعنی دغه د ستونی ته کله کله په اطرافو کې موږ ته اچي چې استفراغ وکړي
یعنی ماشوم دې ته مجبور کړی شي چې کانګي وکړي
ډاکټر رسیدل د کچیر شعوري حالت خده
یعنی کما شوم بوش بني
کما شوم ته شعوري حالت خې او یعنی چې دای بیا د افرازات تنفسي سیستم ته لړ نشي او یا هم ډیر د سي نمکین مواد ورته ورکړ شي چې هغه هم د استفراق د تنبی سبب کیدی شي او کچیرته د جلد سره په تماس کې شوی شاید ډیر زر د کالی وستل شي کالی بدل شي او ساروزان ډیر زر پاک شي او بل کالی ور وغسل شي او زر تر زر شفخانی ته او کلینیک ته انتقال شي او کچیرته په بند هوا کې د سي خطر ده چې تنفسي سیستم لاري کوم سمي مواد داخل شوه د نو خبره بدای چې دا زر تر زر آزاد هوا ته وستل شي او په آزاد هوا کې ماشوم واشو چې مخکې ده هر بل اقدام نه دغه ډیر مهم
پوینټ تاسو د کور بدانی ډاکټر صاحب نو هیلمنیو چې دغه کورنۍ دغه ټکی په پام کې ونیسي په ځنګړې توګه باندې د ورستۍ خبره چې ډاکټر صاحب ملکسي وکړه چې کدوې خپل خوراکي مواد خپل ماشومان ته برابر کړي چې د کورنۍ وسینو د خطرونو نه به تر ډیره حد د ماشومان بچوي